درنو اوریدم کو السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم اته به جری د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي چې د ټولو په وړاندې یو مسؤول حکومت به جوړ کړي. په کابل کې پرون یو ور بیا یو شمیر ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ،
وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل.
په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرشوب لاړولی.
اوس دا زه ماین والیم، دوه مې پښې له لاسه ورکړې، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
په اورسکان کې چارواکي وایي روغتیایی خدمات په ټپه درېدلي.
د مریض غذا نسته، سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. امریکا د هغو افغانانو چې قطر ته بيولي وو لویه برخه له دې هیواده ایستلې ده. د اتریش صدر اعظم وایي ګاونډي هیوادونه باید د افغان کډوالو مخه ونیسي او د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله بنگلاديش ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوځ یو جاکپورای جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او قطر ته یې لېږدولي وو ډېره برخه له دې هېواده ایستلې ده. جنرال جرالد دان هیو پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې وویل په اوس وخت کې 1400 تنه د قطر د پلازمینې دوحې په العدید هوایي اډه کې پاتې دي چې هغه به هم وایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له قطره ایستل شوي یو شمېر کسان متحدو ایالاتونو ته رسېدلي او نورې اروپا ته وړل شوي چې امریکا ته د لېږدولو بهیر بشپړ شي. د راپور له مخې تیر اگست میاشت چې طالبانو کابل ونیو په دوو اونیو کې شاوخوا 1400 افغانان او د بهرنیو هیوادونو اتباع د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتنو کې وایستل شول. د طالبانو یو جګپوری چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادی مارک فریرکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. حقانی نیوزویک مجلې ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په دې اړه خبري کړې دي. نیوزویک مجلې د 2000 کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د فریډریکس د یرغمل کېدو خبر ورکړی او ویلي وو چې نوموړی د حقانی شبکې کسانو تښتولی دی. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او د سراج الدین حقانی ورور دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې په 2019 کال د بګرام له زندان څخه خوشي شوی وو. حقانی د طالبانو اړوند هغه شبکه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 10 کاله مخکې یوه تروریستي دله نوموله و. د اوتریش صدر اعظم سیبستیان کورس وای له افغانستان د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې ځواب وویل شي. شاغلی کورس چې پرون شنبه د سربیا په پلازمینه بلګراد کې څرګندونې کولې وویل د کډوالو یو احتمالي څپه باید اروپا ته راماته نشي. هغه زیاته کړه د همدې لپاره د سیمې له هیوادونو سره په تماس کې دی. کورس دغه څرګندونې د سربیا له ولسمشر الکساندر ویچیچ سره تر کتنې وروسته وکړې. په سربیا او د سیمې په نورو هیوادونو کې چې لویدیځې اروپا ته د بالکان د کډوالۍ یوه مهمه لار بلل کیږي د منځني ختیځ افریقا او آسیا په زرګونو کډوال بند پاتې دي. د اتریش صدر اعظم چې د کډوالۍ په مسأله کې سخت دریځ غوره کړی دی تر دې مخکې ویلي وو چې هیواد به یې له افغانستانه هیڅ یو کډوال ونه مني، ځکه د ده په وینا د 2015 کال راهیسې چې د منځني ختیځ افریقا او آسیا 1 میلیون کډوال اروپا ته داخل شوي وو د نورو په نسبت یې ډېر شمېر دغو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمېر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. دا پر کابل د طالبانو له واکمنې دور راوروسته د افغانستان د کرکټ ټیم لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د کرکټ ټیم به د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنی او 14 ورځنی لوبه ترسره کړي. دغه لوبي بچي د سیل هیت په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپتمبر له 10 پایل او د سپتمبر تر 15 پورې دوام وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د بنگلاديش د کرکټ بورډ وایان رپید امام وویل د افغانستان د کرکټ ټیم اته لوبغاړي ډاکې ته راورسېدل او پاتې نور به په دوو نورو ډلو کې ورسېږي. سلګونو معترضانو پرون په مونتینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره اخوډه وکړه. دغه نښتې یوه ورځ مخکې له دې وشوې چې د مونتینیګرو لپاره د سربیا د ارتودوکس کلیسا نوی پادری د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پیژندل کیږي. معترضانو ویلي چې دا مونتینیګرو ده نه سربیا. معترضانو همداراز ویلي چې د مونتینیګرو په ستنینیا ښار کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا د نوي پادري لپاره د پیژندلو مراسم د هغې مبارزې سپکاوی دی چې دا سیمه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره له څو پیړیو راهیسې مخته وړي. مونتینیګرو په 2006 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د پرونی اعتراض یې لارون اکثره ګډونوال د اپوزیسیون یا پلیکو ګوند هغه غړي ول چې د 2019 کال د سپتمبر په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندیدان کړي وو. دغه پخوانیو کاندیدانو د روسیې د حکومت هغه اقدام وغند چې یو شمېر خپلواکي رسنۍ او خبریالان د بهرنیو ایجنټان بللیو. ویل کیږي پر رسنیو د بشري حقوقو پر مدافعانو او د حکومت ضد سیاسي مخالفانو پر ملاتړو د کرملین د فشارونو زیاتوالی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د 2024 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې د خپلې واکمنۍ لا پیاوړې کول دي. زموږ خلک آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر او په جو دوام کوي. د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان نوی حکومت به د ټولو په وړاندې مسؤل بی او ډیری هڅې به د خلکو د ژوند پر ښه کېدو متمرکز وي. نو موږ وړي دغه سرګندونې داسې محال کوي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه درې ونې وزي خو تر اوسه یې د نوی حکومت څرک نه لګیږي. په همدې حال کې پر طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی لینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وایي دی و ټول شموله حکومت پر جوړولو کار روان دی. داسې حکومت چې د دې په وینا دی ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه څرګندونې پرون شنبه په کابل کې الجزیره ټلویزیون ته کړې او خلکو ته ډاډ ورکړې چې د ژوند د ښه کولو لپاره به هڅه وکړي او حکومت به یې ټول په وړاندې مسؤل وي. مولا برادر دغه راز ویلي چې امنیت به ټینګ کړي. هغه څه چې د دې په وینا نه یوازې د افغانستان اقتصادي پرمختګ لپاره مهم دی بلکې هغه د ټول نړۍ لپاره هم مهم دی. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې کټول افغانستان امن وي دا په هیواد کې د سترو اقتصادي پروژو پیلېدو ته هم لار پرانیزي. مولا برادر ندی ویلی چې نوې حکومت به چې د راپورونو له مخې مشري به دی کوي او په تیرو څو ورځو کې څو ځلې د اعلانونو خبره شوي کله اعلانېږي. رویترز خبری آژانس د تیرې جمعې په ورځ د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی راپور ورکړی و چې مولا عبدالغنی برادر به په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت مشر وي او مولا محمد یعقوب چې د طالبانو د پخواني مشر او د دې ډلې د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر زوی دی او د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی به په دغه حکومت کې لوړې دندې پر مخ وړي. د طالبانو یو چارواکی چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی و د اژانس ته دغه راز ویلي و چې تر شنبې مخکې چې پرون وه نوی حکومت به اعلان نه شي خو ویلي و چې په دې اړه د سلام مشورو لړۍ پای ته رسېدلې ده. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نړیوالو هم فشارونه زیات کړي دي. په دې ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې نن قطر ته ځي هم له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. بلنکن تر دې سفر مخکې د تېرې جمعې په ورځ په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې طالبان باید د ټول شمولو حکومت د جوړولو، د خلکو د آزادانه سفر او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون د افغانانو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
تمه دا ده چې په حکومت کې د مشارکت شاهد واوسو، خو په نهایت کې تمه دا ده چې یو داسې حکومت ووینو چې طالبان پر هغه ژمنو چې کړي دي عمل وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د طالبانو په وړاندې نړیوالې ډیپلوماسۍ تر اوسه ښه نتیجه ورکړې او له سلو زیاتو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پرېکړه لیک په صادرولو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو له راتلونکي حکومت څخه څه توقعات لري خپل دریځ روښانه کړی دی. انتونی بلنکن دغه راز ویلي چې قطر ته په سفر کې باید د هغه هیواد له مشرانو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي او هم به ترې مننه وکړي چې په خپله خاوره کې په زرګونو افغانانو او د امریکا په ګډون د نور هیوادونو اتباعو ته چې له کابل هوایي ډګر څخه په الوتنو کې ایستل شوي د موقت اوسېدو زمینه برابره کړې ده. د اګست له 15مې چې طالبانو کابل ونیو، د دې ښار له نړیوال هوایي ډګر څخه امریکایي او د متحدانو ځواکونو له 50,000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي په الوتنو کې قطر ته انتقال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي چې له افغانستان د نورو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ دی د ایستلو لپاره هڅې روانې دي. بلنکن وویل د هغو مسایلو لپاره چې زموږ لپاره مهم دي له طالبانو سره مو د تماس چینلونه پرانیستي دي او یوه مهمه مسله یې هم هلته د پاتې کسانو ده. د هغه په وینا طالبان باید خپله کړې ژمنې پر ځای کړي او هغه کسان پرېږدي چې غواړي له افغانستانه ووځي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن چې نن قطر ته ځي له طالبانو غوښتي چې داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو اساسي حقونه پکې خوندي وي. یو شمېر ښځو فعالانو پرون په کابل کې یو وار بیا مظاهره وکړه او د خپلو حقونو غوښتنه یې وکړه. دوی وایي طالبانو پرې هوایي ډزې کړې او اجازه یې نه ده ورکړې چې په سوله ییز ډول خپل ږغ پورته کړي. طالبان د دغو ښځو د شکایت په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
اما متاسفانه با خشونت گروه طالبان برخورد نمودن و چنین
حالا ده هغه خزینه فعالانو فریاد ده چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شي. لو دوی یوې نرګس سادات ده چې پر مخ ویني رواني دی وای طالبانو پرې گزار کړي. د اغلی سادات ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې پکې د هغه یو بل همکار لو دوی سره د شوی تاوتریخوالي کیسه کوي وای طالبانو هغه وهلې ده. یادو خزینه فعالانو نن غوښتل دارک تر دروازې ځان ورسوي او د خپلو حقونو د غوښتو لپاره د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي. له دوی یوی نیلوفر نایمی وای طالبانو لومړی د دوی د یو ځای راټولېدو او لاریون مخه ونیوله او وروسته یې تاوتریخوالی پیل کړ.
لومړی یې ویل چې تاسو بهرنیو چارو وزارت او په ټوله کې د ګلبهار سنټر پر لور د تګ اجازه نه لري. وروسته یې هوایي ډزې وکړې او مایع ګاز یې زموږ په مخ وشیندل او موږ یې سره وپاشلو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو غبرګون هم واخلو، خو سره له ډیرو اړیکو له دوی څوک حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. پرون هم یو شمیر خزی د حکومت د رسنیو د مرکز تر مخه د لاریون پر مهال د طالبانو د تاوتریخوالي سره مخ شوي وي. د طالبانو له واکمنۍ دوه سره سم د ډیرو خزو اندېښنه د خپلو حقونو او هغو ازادیو په اړه ده چې وړاندې یې درلودي. که څه هم طالبان روزمنه کړي چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې به خزو ته ازادي ورکوي، خو لای دوی ته دندو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. روسیې کې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی عباس تانگزی دا هم ویل چې د حکومت په ډیرو لوړو څوکیو یعنی وزارتونو کې به خوځو ته ونډه ورنکړل شي. هغه څه چې د خزینه فعالانو نیوکه په ځان پسې لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د خوځو حقونو ته درناوی ولري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ورزګان روغتیا چارواکي اندیشنه شي چې د نظام له بدلون سره د روغتیا په برخه کې د مرستو کموالی روغتیا خدمتونه ټکنی کړي دي. دوی وایي که دغه حالت همداسي دوام وکړي ناورین به رامنځته شي.
په ورزګان ولایت کې روغتیا پالان اندیشنه شي که چیرې نړیوال ورسره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه کړي نو انساني ناورین به رامنځته شي. دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازنی سلبستریز ولایتي دولتي روغتون دی. د دغه روغتون مشر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه پروژې چې د اروزګان د مرکز او ولسوالۍ ټولو روغتیایي مرکزونو ته خدمات وړاندې کول له هغې پروژې سره یې قرارداد پای ته رسېدلی دی چې دوی د مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. نوموړی وایي په روغتون کې اوس مهال برېښنا د ناروغانو لپاره غذا اوبه او درمل نه لري.
د خلکو غوښتنه زموږ څخه صحي خدماتو وړاندې کول دي. سره صحي خدمات موږ د برق امکانات مو ضعیفه دي سره او د مریض غذا نسته. سره هغه موسسه چې قرارداد یې کړی و هغه نسته تللې ده په کابل کې ناسته ده. سره نور موږ سره هیڅ نو همکاري نه لري. سره زموږ ډاکتران یا په رخصتي تللي دي او یا تښتېدلي دي. سره
د توخی په خبره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د روغتیا څانګې پرسونل هیڅ ماشونه هم نه دي اخیستي. توخی وایي که څه هم یو شمېر ډاکتران د خپلو سرونو د خوندیتوب په موخه تښتېدلي خو وایي یو شمېر بیا نور خپل کار ته ژمن دي او دندو ته یې دوام ورکړی دی. ډاکټر حبیب الله باوري چې د جرایي برخې متخصص دی ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو او ماشونو د نشټوالي سره سره بیا یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړی.
چون چې دا شیان په لاس کې نشته نو موږ مریض نشو کولی چې بستر کړو او بدون هغه جرایي هغه چې د مور مړینه پکې ډېره ده چې هغه سیزارین موږ ته وایي یا د جرایي عملیې په واسطه باندې چې موږ د نس څخه کوچنی راباسو هغه بالکل موږ هغه ته هر کن چې خپل په شخصي دغه باندې او په افتخار په ډول باندې که موږ ته ماش هم رانکړي ماته زه دا کار ورته اجرا کوم. چون چې مور مړه کېږي نو زه هغه د موبایل په ګروپ باندې هم یوې زنانې ته خپل موبایل چلانه کړی دي او دا عملیات مې ورته کړی دي. نو هېڅ کوم شي ته ماته وکړنه او صرف دا د خلکو خدمت دی. نو دلته دغه مشکلات لرو چې موږ د اروزګان خلکو ته خدمت په دې نسو کولی چې د برق نشته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې ناروغان یې روغتونونو ته راوړي هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. کریم الله او شاولی چې یاد روغتون ته ناروغان راوړي ازادي راوړي ته داسې وویل
نن کریم الله استاد دې دغه کاري ز سره غره خیرو کاري اساس موږ دا غواړو چې تل از موږ مریضان ته لاس رسي وي سر ور داخله کې سره وي د مریضان سره موږ نه دار خلک د خلک ډیر غریب خلک ستړي خلک په شخصي ډاکټرانو واس نه رسیږي.
نن شاولی دې نن مسلره مرز ده نه دوا استا نه برق استا نه وبستا یو غره وبنست شپې د لاس چراغ تک شنو دا هغه دې برق بوته تا پروت مینه دا برق مور لګو تک شنو جرار صابون به چرادار رقم دی دلاس په برق تپریشن کی ډاکټر خپل د او داسو بلا ولا کلری
روغتیا پالان وای چې د غولای چې روغتون ته په ورزنی توګه د مرکز او ولسوالۍ څخه تر 300 پوری ناروغان مراجعه کوي. خدای وازی ولایتي روغتون نه دی چې ناروغان او ډاکټران له ستونزو څخه سر ټکوي بلکې دغه ولایت ټول روغتیایي مرکزونه دغه ډول حالات لري. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د خزانې وزارت چارواکو تازه تېره ورځ وویل چې متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان د سرو زرو پانګې او د بهرنیو اثارو د میلیاردونو ډالر شتمني آزاده کړي. د بشري مرستو موسسو او نورو لورو اندېښنه څرګنده کړې ده که چیرې دغه شتمني ژر آزاده نسي د دې خطر سره چې افغانستان اقتصادي سقوط وکړي.
د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي هم د اروزګان په شان اندېښنه لري چې په دې ولایت کې به روغتیایي خدمات په ټپه ودري شي او له کبله به ناورین رامنځته شي. له بلې خوا د غزنی اوسیدونکي وایي چې اوس د دوی تر ټولو لویه ستونزه هغه ماینونه دي چې په وروستیو کې ایښودل شوي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ماینونه پاک کړي.
وز زازو ماین والا یم دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني، یوه مې ګرده له لاسه ورکړي. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی یم. دغه ډېره غټه ضربه داسې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانې وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډیره برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی وسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وای طالبان د بیرته هغه سیمه له ماینونو پاک کړی چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتی ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کار شمیرې نه خې خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وای د امنیتی سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وای ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستان هم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دی. زما غوښتنه دا دی دا ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد محکمې د علي وزیر استماعي غونډه لرله چې په لړ کې د علي وزیر منظور پښتین، محسن داوړ او د دوی د یو شمېر نورو ملګرو د جایداد د معلوماتو غوښتنه کوله. په دې لړ کې د جنوبي وزیرستان د سروکي تحصیلدار هم محکمې ته وړاندې شو او د نور مهلت غوښتنه وکړه. په یادو کسانو تور دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې غونډې پر مهال د ریاست یا حکومت پر وینا کړې وه، خو دوی دا تور رد کړی دی. تفصیل له کراچۍ څخه د مشال رادیو د خبریال نیاز علي خان په راپور کې.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د قضیې اورېدنې وروسته د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د ستمبر په څلورمه بیا مشال ریډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د کراچۍ په دوو عدالتونو لسم نمبر انسادات دهشتګرد عدالت او دولسم نمبر کې پیشي و. او په دولسم نمبر کې نن د سروېکۍ تحصیل ساوت وزیرستان تحصیلدار راغلی، عدالت نه وخت وغوښتو. عدالت هغه 87-88 کاروائی کنه د ملزم د گرفتارولو او دغه د جائیداد مایداد متعلق د ضبطولو هغه باره کې ناغته تپوس مطلب ټایم نن واغستو چې ماته د لک ټایم راکړی شي ناغه بیا واپس لاړو دا نه نه کاروائی و.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر د ناروغي په اړه د جیل چارواکو او ډاکټرانو نن هم عدالت ته رپورت نه دی وړاندې کړی.
په لسم نمبر کې ما درخواست ورکړو د فیزیوتراپی د پاره. په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړو چې وای ته مفصل رپورت
کراچی کې د قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازی علی وزیر د خوشی کېدو لپاره د کراچی پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې وه او د علی وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي هیواد چمتوره چې د 2015 کال د اتمی تړون د احیا لپاره له لویدي سره خبرې وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد له دغه اتمی تړون څخه په 2018 کال کې ایستلی وو او پر ایران یې بیرته بندیزونه لګولي وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي تهران د خبرو له لارې هڅه کوي چې پر ایران د امریکا لګول شوي بندیزونه لرې شي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې رئیسی پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې د امریکا په ګډون لویدیز د فشار له لارې له ایران سره د خبرو له دوام غوښتونکي دي، خو نوموړي دا ډول خبرې تر پوښتنې لاندې راوستې. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې مخکې دا خبره کړې چې د ایران د حکومت د اجنډا له مخې به دغه خبرې مخته وړي، خو داسې خبرې چې نتیجه ورکړي. فرانسه او جرمني چې له ایران سره د سترو قدرتونو د اټومي تړون دوه لاسلیک کوونکي دي، د خبرو میسه د ایران د بیرته ستنولو غوښتونکي دي. وروسته له هغې چې رئیسي په تېره جون میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې درېدلې دي. پاریس هغه اندېښنو ته په پام چې لویدیځ د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا په اړه لري، د دې غوښتونکو چې له تهران سره د خبرې سمدستي بیرته پیل شي. فرانسې، جرمني او برېټانیا تېره میاشت د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د راپور په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په هغه راپور کې چې د اګست په 12 خپور شو، دغه ادارې ویلي وو چې ایران د نتانز په اټومي تاسیساتو کې د تر 60% د یورانیمو د غني کولو چارې مخته وړي. ایران د اټوم بم د جوړولو لپاره هغو یورانیمو ته اړتیا لري چې تر 90% کې غني شوي وي. د ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون له مخې ایران کولی شي چې یورانیم یوازې تر څه کم 4% کې غني کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ چې ایران یې له دغه تړون څخه په سرغړونه تورن کړی و، خپل هیواد یې په 2013 کال کې له دغه تړون څخه وویست او پر تهران یې بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. ایران هم له هغه مهال راهیسې له خپل اړخه په تدریجي ډول په دغه تړون کې کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي.
تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی داس پینی تورش رنگ دیوی ال تو وای مغل دیوی اورنگ دیوی فرنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی د سپینی تورش رنگ دیوی زوایم خوشحال دیوی د سپینی تورش رنگ دیوی التوای اقل دیڑن شنڈ دی چپ زنگ دیوی زوایم چی زڑمی چوی او شور دیوی او ترنگ دیوی توائی چی دلتا دڑوڑے زمک کی بنگ دیوی زوایم دلوگی خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی غلط وائی ای تو وای د سپینو لیچو خوب دیوی پالنگ دیوی زوایم میدان دیوی مرگی دیوی خوننگ دیوی ال تو وای تنگ دیوی زوایم چی خوی زمون دا خاور دا پتنگ دیوی حالا توائی توائی چی لویا حویلی دیوی اولنگ دیوی زوایم پٹکے دیوی چادر دیوی ملنگ دیوی حالا توائی توائی شین جنت لونگ دیوی زوایم چی نازم دا خپلو وینو رنگ دیوی
زموږ اخلاق ساجي راډیو اوري د دې خبرونې په دوام کې ترشنا اسمان لاندې خبرونه لرو چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و. خو اوس لاند خبرونه. د امریکا د پوز یو جګپوری جنرال وایي متحدو ایالاتونو د هغو کسانو چې له افغانستانه ایستلي او قطر ته یې لیږدولي ډېره برخه له دې هېواده ایستلې ده. د طالبانو یو جګپوری چارواکی انس حقانی وایي هیله لري چې د یرغمل شوي امریکایي قراردادي مارک فریریکس د موضوع په اړه د طالبانو او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ خبري نتیجه ورکړي. د اتریش صدراعظم سبستان کورز وایي له افغانستانه د کډوالو هرې څپې ته باید د دې هېواد په ګاونډي هېوادونو کې ځواب وویل شي. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کم عمره ملي ټیم یو شمیر غړي پرون شنبه بنگلاديش ته ورسېدل. سلګونو معترضانو پرون په مونټینیګرو کې له بلوازد پولیسو سره خوډب وکړ او د روسیې د حکومت لخوا د خپلواکو رسنیو د ځپنې په وړاندې د اعتراض په توګه په لسګونو کسانو پرون په مسکو کې لاریون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. دوام کوي اوس هم ترشنا اسمان لاندې خبرونه چې پرون په مستقیم ډول خبره شوې و.
ترشنا اسمان لاندې زیر اسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان ستيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا ښځې او ماشومان دي. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي له راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژې په 12مه وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو له لارې د داسې یوه ناورین مخنیوی ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څنګه مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. شاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستې وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي و چې په افغانستان کې تر 14 میلیونو پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي، کورونه نړیدلی او د شوند وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستو به تری وحده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولی. پر روان خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جلب په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوو چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودریږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاج تر یو حد پورې یا تر ډېر حد پورې خلاص شي. البته طبعاً چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورې نړۍ سره فرق لري. په روان خپرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال، عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی، او همدارس د پوهنتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تلا دی وکی چې درجه ساته ټول اوریدونکو شورت تیر کړی وي، او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا ته او وحیدیار صاحب ته خپل سلامونه علیکم. سروان صاحب تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کاله جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو دغه جنگونه چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي چې اوس په یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستی. د جنگو د وجه څخه ډیر خلک تقریبا د یو ځای څخه بل ځای ته مهاجر شوي دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نورې ولسوالۍ کې هلته ډیر څه ضرورت ده. فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده، او دغه همکار موسسه یا حتی چې دا باید افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پر همکاري او کومک وکړي. که چېرې دا کومکونه راځي، زه فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولې خامخا د خلکو
لپاره مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي، لوږو سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه او نه پېژمه غوړي او داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید طبعاً چې دی موقتی مرستي وي او د لنډ وخت لپاره به وي، اساسي حل لار خو بدانې وي. په اساسي حل لار به هم وروسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراتو وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري، په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي؟
ډیر تشکر. زه مستل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته دړی کوم. زما په نظر سروې چې تر اوسه شوې ده د نړیوالو موسسو لخوا، زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 95% اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي، او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکاره شي، نو هغه نسي کولای چې د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایي یا خوراکي ځان ته تریه کړي، نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو، دا کسان خپل کار له لاسه ورکړه. ځکه چې د دوی ژوند وابسته په هغه معاش وو. کله چې دوی معاش اخیسته، خپل هغه ژوند ګزارۍ پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی، دا خلک هم بیکاره شو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل شو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواز پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري په ایران کې بل رقم او بل اخر په امریکا کې بل رقم خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري فکر په دې معنا چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي یعنی به هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي کله چې کارونه لري نو مستقیما د فکر دایرې ته ځي یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده او زه فکر کوم چې کچته عاجل مرسته افغانستان سره ونسی نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي ځکه چې تاسو پیږی په دغه بشل کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په دغه اصل شرایط کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی قدخل موږ کولای شو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکې تهیه او مسایده کې نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد ده د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی اگر چې په افغانستان کې فصله مرحله د بازسازی یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بېرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعاله سو او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود دا باید شو چې بیت ایسایسا د سمایت افغانستان متاسفانه چې ووزی او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت دا ټول عوامل چې په افغانستان متاسفانه د فقر کسه ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری په همدا شل کال کې ټول په د امنیتي سکتور کې یعنی بیا سلنه په سرمایه گذاری په امنیتي سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده نو که چېرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو خوښي نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا 50% د فقر او بیکاری ډیر کده کیږي ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي واده او تقریبا درویه تر 70% خلک په زراعت
بله ډیر مننه رښتیا سه په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرې شي د نورو له احتیاج تر ډېره بې خمه شي په دې به لږ وروسته خبرې وکړو مومن صاحب تاسو ته درځم دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی دریونه د حکومت نشټون یعنی درې میاشتې یعنی دریونه د پروژون د همدارس بانکونو حکومتداري او هرڅه ولاړ حالت دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري لکه تر یوه حده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري نو د پردغه خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی تاسو به تر معلومه ده نن موږ د فرای شزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 315 موټر مو صادرات ترلودله او واردات هم په دغه کچه او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چولاړو هغه موضوعات خلاص ول ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرایش اضافه کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي ولی فکر کوم چې دوه درې شنجه د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی ز فکر کوم چې واځ د جنگ مصرف به حد دی وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نوی د افغانستان پر اقتصاد باندې ډېر یو مثبت اغیزه کوي. خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي، یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی. تجاران په احرام فضا کې کار کولای شي، تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذې ځینې وي کې یا وایي چې تا مال چیرې مسول کړی دی. په یو هرات کې چې مسول شو دلته په کابل کې یا در بدخشانه پورې یا در تورخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کار دی. تاسو خبرې ته اشاره وکړم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري. اقتصاد یې زړه دی د یو مملکت او شارک یې بانکونه دي. نو که بانکونه نه وي موږ نشو کولی خپل تجارت د نورې دنیا سره ونیسو. ولې اوس وعده سوې ده انشاءالله چې د افغانستان بانکونه هم فعاله کېږي. اوس خو داسې تقریبا په حاله دي چې په یو خاصو شرایطو دپاره فعاله دي. زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم دې ته موږ امیدواري لرو څه وخت چې د افغانستان د بانک ټولنې او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو. په یو کمیسیون کې چې موږ وو، په اقتصادي کمیسیون کې چې موږ ملاقات کړی وو، وعده هم دا وه چې موږ ټول اقتصادي اړخونه سنجوو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټیټې لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوغو د ټیټې لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي. یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سرای سزاده خلاص دي یا درغه اضافه تر ډېره برید زموږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپلې ټیټانې وکړو او هغه څه چې زموږ مالونه ولاړې دوغو په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوغو په واردولو کې افغانستان ته به ډېر کوشش وکړي. نو ان شاء الله کوششونه روان دي. پنځله سوردی یا شل روزی د حکومت کیږي لکه رشا صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکار دي، بیرته چې دا مرغم کیږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې یا خپل هغه حقوق را سره وړي، نو خامخا درغه به سنت اقتصادي مشکلات به د خلکو د امن کېږي. ولی ارزو مو دغه چې امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیره توجه وکړي هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي، دغه لپاره باید ډیر کوشش وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. آیا فعلا فابریکې فعال دي او که پټه په ولاړ دي؟ م تیر ونه یو کې چې موږ خبرې کړې وې په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکې پټه په ولاړ دي، کار پریښې دي. ځینو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکې ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نور هم بیکاره شوي دي.
زه راتلم په دې موضوع باندې به راتلم چې بلې خپل پښتانه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو، نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي. خو مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې دا اقتصادي نهادونه بند شو، بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو. دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نور بحثونو په پاکه نور ډیره خبر مختک شوې ده. پر مثال موږ په دوه کالو نو شو کولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو. نو شپه ورځ موږ په دې باندې کار وکړو، متاسفانه موافقه نه شو چې دا بند شي. خو یو دلی چې موږ د امارت اسلامي مقامات سره مو خبرو وکړو او زموږ ستونزه ورسره شریک شو، نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو. اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي، دا زړه اوسپنه او نه پخه اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته له دې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي. دا یو ښه زیری سرمایه‌ګذار او صنعتکار لپاره ده که چېرته داسې یو ماحول یو زمینه مساعده شي چې حکومت سرمایه‌ګذار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري. نو زه فکر کوم چې سرمایه گذاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نور خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم ستاسو له برنامې نه جناب مومن صاحب هم په شتون لري دلته وایم که چېرته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې په افغانستان کې کاروبار ډیر شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي، نو مهمه خبره دا ده چې لکه پخوا چې پخوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانین یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیه انجمنونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصلی کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو له طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مشریکه کړې. که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني، او اخواته د دولت د عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو خو مسؤولین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي دوی مشورې طرحونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دی وکړي چې داسې یو فرصت او زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب وکړو، او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري، او د پخوانه هم پنده شلو ورځې کې اضافه شوی ده فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو، نه نشو کولای چې امنیت راسي، او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدلای یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین ځوانان بی وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي، او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد ښاغلی عبدالله واحد یار هم د ټلیفون له لارې را سره دی. د اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم په رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسې درنو اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان په تیرو او اخرو کې له دوه ډېرو مهم اړخونو نه رنج وړ. یو جنگ جګړه وه چې هغه خوشبختانه ختمه شو، بل اقتصادي بحرانونه ول. تاسو ته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده، او ډېر تر ډېرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده، نو البته د آسیایي هیوادونو نه. مهمه موضوع دا ده چې د هغې هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 500-600 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. سیغې نه بیا ښه حالت ته راغلو، چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا، متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو د سرسازي وشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دې ته د حکومت ته په باید سمه شکل په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشری ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنی زمې له یو قرار روان ده که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور د موږ د ډېر ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزه دي چې موږ او تاسې په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوش خوشبینه واوسېږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګزارۍ مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه سو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هینډوور چې ورته وایي، یعنی په مناسبه توګه تسلیمي وشوله چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې په ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله ډېر مننه کوروران استاد واحدیار. ښاغلی رښتیا، لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پانګونې لپاره ډېر ښه شرایط لري، په دې کې خو هېڅ شک هم نشته. هم ډېر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډېره لویه خاوره لري، او ډېر نور امکانات لري. لاس نه خوړلی هېواد دی، په ډېرو برخو کې د پانګونې امکان شته. په نورو هېوادونو کې په ډېرو برخو کې پانګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخته دی، دلته شاید آسانه وي. نو لیکن یو پانګوال عموماً په یوه هېواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان ښه پوهنتون ته لاړ شي، ښه ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او د یوه پانګوال بیرته راتګ په یوه کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یوه کوڅه کې د هغې کوڅې دوکاندار ښه سودا کیږي، په هماغه منطقه کې ډریور استخداموي، نوکر استخداموي، پیرهدار استخداموي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې دي، اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی جناب سروان صاحب. مخکې چې ما هم اشاره وکړه د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې، دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا هېواد کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندي دي که یا؟ که چېرته دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوئ خوندي ده، نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هېواد کې ده. او پانګوال کولی شي چې په ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د زمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د رسرسي د منابع مالی کې ده چې دوی کولی شي چې اصله د رسرسي ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومک کوي مشروط په دې کومک کوي، که چېرته دوی امارات اسلامي یا افغانستان په دې وتوانېږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي، نو که چېرته دا شیان دوی تطبیق کړي، نو دوی په خپل کومکونه خامخا به له سره اخلي. که چېرته دا متاسفانه تطبیق نه شو، نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي. تنها یا یوازې امنیت یا د جنګ نشتون د دې عمل نه ګرځي چې پانګوال راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي. او که چېرته یو پانګوال ونشي کولای د خپل حق حقوق نه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي د حکومت نه، چېرته چې هلته ازادي د بیان وي، نو بیا هم ډېر مشکله ده چې خلک راشي او داره زله د سرمایه ګذاری کی سرمایه ګذاری وکي او بل موضوع د افغانستان ارتباط نړۍ سره ده کچې د موجونو څخه ولای نړۍ سره خپل ارتباط ټینګو او نورې وادو افغانستان پر رسمیت ونو پیژني دلته بیا لکه ایران غوندې ډېر نور ستونزه مونږ ته جوړیږي ځکه چې همدا اوس تقریبا افغانستان د تعزیرات یا تعزیرات په لړ کې قرار لري او نور هم غواړي چې خارجي وادونه تعزیرات نور هم په افغانستان باندې وځل کی کچې د دهاله ترشي د زموږ بانکونو نسی کولای چې په بهرنۍ بانکونو سره اړیکه ونیسي موږ څه کولای چې په آزاد توګه صادرات او واردات ولرو خو په کار ده چې هغه شی چې اوس مسؤلین امارات اسلامي افغانستان نړۍ ته او خلکو ته وعده ورکړی ده کوشش دی وکړي چې دا موضوع تحقق پیدا کړي او نور هیوادو افغانستان سره سیاست وپیژني ترسو چې موږ وکولای شو چې خپل تجارت کاروبار او اقتصاد باندې نور همکار وکړو نور خلکو وهڅو چې په دننه په افغانستان کې راشي چې ټول زمينه او فرصتونه ورته مهیا کړي.